کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصلې به کمپلسری یا وجیبه وي یا مشورتي وي، او د دې په څنګ کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کړي. کم قانوني روښانه کړي چاته معلومه نه ده.
د دې ترڅنګ ځینې نور دیني عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي. په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصرالله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی، او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي. نوموړی وایي
مکتوب و فرمان کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څخه راغی و مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکې نشته. هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکې شته دا له هغې ډلې څخه نه دي چې له بامیان ولایت څخه لیست لیږل شوی و.
په تیر جمهوري حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته. ښاغلي قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي.
علماو
به د حج او اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او د یوې ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري. دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوي، څنګه چې مخکې شوراګانې نمایي شوي او له علماو څخه حکومتونو د خپلو ارتیاو په اساس فتوا اخیستله. نو ویلی شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دیني وکو په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی. د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې مهال نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي، او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري. طالبان داسې مهال د علماو شوراګانې جوړوي چې د 2 کلونو له تېرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی، د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري. که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور ورځ ولمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریک وو.
یو داسې احساس چې نشم بیانولی د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلی یم، هڅولی یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکې اغلی لمن څرګندونې او شعر خپرو.
په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه وړکی کسړه مات پرې ماتومه.
د جنید د شعر فوق العاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فانشوزو په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خوست کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزني کې د سانګو د وی لوبې ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 23 د پښتون کلتور ورځ وه، لاتو کلونو را پدې خوا دا ورځ منزل کې شي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګنده شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړې ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوي وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلي وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړې دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې ده وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویلې بیا دا بډي و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لاټین ده مثال دا زموږ د غنانو د شذو کلتور دا ګند دا خلی دا غړه کده بدی کی موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د زموږ کلتوري دا بنګړي دي دا د نغه خلخور ده پښتون سی باندې دا شومبی دی دا قبر دی دا سله غلیل د بده باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلې دا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون ته کل پر سي کلتوري سامان دی تار استند دا ټول موږ راوړو.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ وا ټول نړۍ ته دا وښیو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره منوال قوم یو. په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو ډاټ یو ټول کې یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم. دا هیڅ خبره نه ده، پښتون یو ترګر زیاته پر امن منوال قوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. د تاریخ خو رئیس پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ سټیلری ل 5000 5000 کال سره رئیس دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راووزي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتون د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې، بلکې دوی د پښتون د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګول وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالی او شاعری میرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو میرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډیر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه. نو په دې کې ثقافت کې چې موږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې موږ دی لا وخت چې موږ په استعمال کوم شیان راځي هغه دا رسول کړی دي د انجینو راوړي دي دا پیښې دي. په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې د مطلب د ګلوبل ویدي د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي چې د دې راغلي د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي. دوی خپل غړکی خپل ګډوي خپل کټوای خپل بدنۍ خپل سلمچی چې زموږ روایت سره تړلي شان دي دا را ټول کړی دي. هغه نظم جامی دی
د سوریت د پښتونخوا ملی او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر په خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نومي ګران ده، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د ښو اوبو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور، د غرونو احترام وکړي لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازی و دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے ہیریٹیج ٹریل دے اور سرت مسجد محبت خان دے چوکیات گار دے گھنٹا گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کرتی سی نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ سے ہو سٹی فیملی جوڑ کرے اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے ہوں سرا نو فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی پا فرائیڈے پورا زمان لے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوال ورزن منزلو پر مقای وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختنخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روان ہو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چھ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اپنے ان کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو د سیٹی ہاؤس قتل لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلیو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام قتل لا سیٹی ہاؤس ته ورغلیو. نو موړی د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورونو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه قتل چې پیښور کې هم پکار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبې کورنمنت طرف نه چې کوم د کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام نو موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نو خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډی دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډی مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 24مه ترسره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال اووه کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یوه پکې ملاله کلیواله ده. دې له ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریکه کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولی، د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلی یم، هڅولی یم. نننۍ لاسته راوړنه به زما د نورو لاسته راوړنو یو پیل وي. دې جایزې زه نور هم خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم او ما دا حس کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډېر ریاضت وکړم، ډېر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه.
د جنید د شعر جایزه تیره اونۍ اعلان شوه. دوهمه جایزه یې نسیم ایسار ته ځانګړې شوه. مخکې تر دې چې د ښاغلي ایسار شعر درسره شریک کړم، د ملالې کلیوالې یو شعر د دوی په شخ.
زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، زبرانا د تورو شپو شما کپری خودم چا، جوړ به تصویر د اینو شما کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنې خور به د درخو شما کپری خودم چا، د وطن غیږ به ښایسته کړم په رنگونو باندې، زب به رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا، د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو، بیا به انځور د خاپیرو شما کپری خودم چا، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، جوړ الفت نه مزب محبت خبروم، زب ټکور د پرهرو شما کپری خودم چا، پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو، جوړ به امیل له ستارو شما کپری خودم چا، د میوندۍ پیغلې تاریخ په یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شما کپری خودم چا.
له ملالې کلیوالې په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و، له نسیم ایسار څخه هم منندویم چې یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر ویشتلو خیال دې هسې ناګهان راغی، کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی، یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس مې کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی، او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی، او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، لالچ د هرو دی ملا صاحب له بیان راغی، او بغیر لما چې زړه می تایو ور سندری وایم، بغیر لما چې زړه می تایو ور سندری وایم، تا څوک لیدلی چې خندان دل تاوان راغی، او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنے په حق یې گنے تمی غزل سوچه گوهر گنے په حق یې گنے د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایسار نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایسار نو څه نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $500 په ارزښت و دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولې لمن کشمیر اندړه وارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه ځولې لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم وو د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده خوشحالی حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکری پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر پمن شین پوسی ټکو هما د ټټر پمن شین پوسی ټکو هما د بدرنګو نظر مات پر ماتوما پور سہی کی چې پلوړ لنډې وایم پور سہی کی چې پلوړ لنډې وایم هغه وړکه پسړه مات پر ماتوما هغه وړکه پسړه مات پر ماتوما
پروسش کال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړي هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې یوه فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کیږي زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال پدې سیالۍ کې ګډونواله او بریالۍ هم شوم دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي دا په پرما مثبت اغیزه ولري مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅېږم او هڅه به مې دا وي چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټول ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډېر کارونه او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولې دی
رانا
پسو د سنگار شوی دا تیاره پسو ده رانا پسو د سنگار شوی دا تیاره پسو ده د دغه خار د هغه کلی دا کیسه پسو ده ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پسو ده ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده ستاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسو ده ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسو ده رڼا پسو ده سینګار شوی دا تیاره پسو ده د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسو ده
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
افغان ښځو آنلاین ادبی بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې د کیسې لیدلوری روښانه شو په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلې موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبرې وشوې زمان مکان تلوسه ژبه حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ په دې اړه به نور له دوی څخه واورو
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي
اغلی ودان آزادی راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتساپ لاري په خپل را لېږل پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو پاړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو
سمته عالی زکه وایم چې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي یا هغه کیسه لیکواله چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډېره زیاته مرسته کړې وه. یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بله خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې علي کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خوا وړاندې کېده. خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
جلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار له مخې د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډېره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخه والی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډېره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي. خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډېره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغه کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې مې شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډېر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د سول سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډېره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډېر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه سي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او ورسره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي. خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سی به ګرځي سي زه څه ډول وکولی شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څو کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم. خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسانو ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازي ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډېرو غوښتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلی شي.
داد خوست ښار د غازي ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزاده راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولېدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سړکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږه کې سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقط رضوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، الله الحمد، سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال میں سات بے باور زندگی دا شاید مرشم تراتن کی ملاقات
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو ته واوراو.
دوڑای مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑی شا شودے مستی ترشاد پوری جیڑ گڑی دیڑی شا دچم گذر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر لخکر دبخت سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربش لونگینی مهینی وریجی باغون زنگلونا گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلیتا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بی چم بی
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
قدم نگ دے دزانے
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه پورسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې جمهور رئیس سره خواهش وکړ بیا د ولایت خپل ولایت راغواړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبه کوو د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته وتل کېږو بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلی سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي والا نوی دود ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو پر حکومت غوښتنه ده چې له دولت مسؤلو سره وخت سره مصرف کاري حکومت وکړي.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لوري ترسره کیږي چې سپرلی پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخصوي میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د دې راپور لخبري دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان خاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپنا وړ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه تر ازاوند دا د زړه تر ازاوند دا شپه ته پناوله ماش په چوپا حل چوپا دا زماوند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه ته پناوله ماش په چوپا حل چوپا دا زماوند دا چه ګورما یې نه کی ذاتا منی دا سکرم چه گورا مائی نکی ذاتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا چبه تپنا اوڑماش پا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا